caro Baruna, não está?
Stasi Bayram, Stasi Nazar.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي. ملګرو ملتونو دا قانون له بنسټه له تبعیز ډک بللی دی. د نریندر مودی په مشرۍ بهارتیا جناتا هندو ملت پال ګوند له انتخاباتو څو اونۍ مخکې د دې قانون د تطبیق لپاره هڅې پیل کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر د دفتر ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دوی په 2019 کال کې د دې قانون د تصویب پر مهال هم ویلي و چې د دې قانون طبیعت له تبعیزه ډک او د بشري حقونو په برخه کې د هند له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رویټرز خبري اژانس ته د ایمیل په وسیله په یو پیغام کې ویلي دي چې متحد ایالات په دقت سره د دې قانون د تطبیق څرنګوالی څاري. خو ویاند زیاتوي چې د قانون په اساس د ټولو ټولنو مذهبي ازادۍ او له ټولو سره یو شان چلند د ډیموکراسۍ له بنسټیزو اصولو څخه دي. د هند کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د نوي قانون له مخې هغو کسانو ته چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب په اساس له تبعید سره مخامخ شوي دي د هند تابعیت ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي د کونړ سیند په اوږدو کې څه باندې 40,000 هکتاره ځمکه په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ځمکې په کونړ ولایت کې د شنو ځمکو یا گرین ګراوند د پروژې پر بنسټ په شنو ځمکو بدلې شوې او غنم پکې کرل کیږي او د اوبو لګولو لپاره سیمه ایز او جاپاني میتودونه کارول شوي دي. اف ای او وایي چې له دې ځمکو شاوخوا 6,500 کسان برخمن شوي. د ایران د طبي شورا مخکښ غړی ابوالقاسم طالبي وایي نورو هیوادونو ته د نرسانو مهاجرت یو بحران رامنځته کړی او د ایران روغتونونه یې د ناروغانو د درملنې په برخه کې له نړیوالو معیارونو وروسته پاتې کړي. د طالبي په وینا هر کال شاوخوا 3,000 نرسان له ایران څخه وځي او دا مهاجرت په ایران کې د روغتیا او درملنې د سیستم لپاره ناورین رامنځته کوي. د ایران د نرسنګ د نظام ادارې هم خبرداری ورکړی چې په کال کې د شاوخوا 6,000 نرسانو تقاعد به وضعیت نور هم ستونزمن کړي. د روغتیا د پاملرنې کیفیت به له خطر سره مخامخ کړي او احتمالا د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل بشي. د څلورو هیوادونو ستورمزلي پرون په نړیوال فضایي سټیشن کې له شپږ میاشتني ماموریت وروسته د سپیس ایکس د فضایي بیړۍ په وسیله ځمکې ته راستانه شول. هغه کپسول چې دا فضانوردان پکې سپاره و پرون سهار فلوریدا ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې ښکته شو. یاسمین مقبلي چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا په استازولۍ د ټیم مشري په غاړه درلوده له دریو نورو ستورمزلو ډنمارکي اندرس موګنسن، جاپاني ساتوشي فروکاوا او روسي کانستانتین بوریسوف سره یو ځای ځمکې ته راستانه شول. دا څلور ستورمزلي د تیر کال په اګست میاشت کې نړیوال فضایي سټیشن ته لاړل او له دې مخکې چې راستانه شي تېره اونۍ یې ځای ناستو فضا ته سفر پیل کړ. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د دریو یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. افغانستان بیګا خپله وروستۍ یا دریمه لوبه کې له آیرلند سره د شارجې په میدان کې مخامخ شو. افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 230 منډو هدف یې وټاکه، خو په ځواب کې آیرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتان ترټ په دې لوبه کې د ورو توپ اچونکو ستاینه وکړه. د افغانستان لپاره محمد نبی تر ټولو ډېرې یعنی 15 ویکټې واخیستې او یوازې 19 منډې ورکړې. هغه په توپ وهنه کې هم 48 منډې کړې وې. ننګیالي خروټی بیا 4 ویکټې واخیستې. تبه ده چې افغانستان او آیرلند د شل اووریزو لوبو لړۍ د جمعې په ورځ پیل کړي چې په غالب ګمان راشد خان به هم له افغان لوبډلې سره یو ځای شي.
نیما نړۍ
اخسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی هغه چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنې څخه وروسته نور لښ پغم ټولګي څخه د پورته انجنو وګونو ته ونه رسید په افغانستان کې د خوانځي پرانستلو ته د ګوتو پښمار ورزې پاتې دي خو افغان جنو ته لا هم د اجازه نه ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي
نو په دغه وخت کې خپل خاص آمادګی نیولا چې کوم استادان مې کوم مضمونونه وایو کتابونه به مواخستل حداقل یو فصل دو فصل به مزان سره مرور کړل آمادګی به مرتونی ولا یو خاص امید سره موږ د میاشتې خلاصولې
خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن
نومی عقلا ده وای هر جمعی بایدینی بی کال را تک تا دیزدک رو دی بیا پیلی دو پتا مشی بیشماره لی خود طالبان حکومت داخلی مراوی کردی خوکو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیزدک رو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختنه کلونه کلونه کردی وست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکله سوی
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زدکره نورازی د دې مکتبونو د زنګونو پګه کرنګا سیل رازی له دې سره موږ د جړان د خويندو مایندو په سترګو کې وو کې خندا او واړوي
پریمګ دې چې والو زم پریمګ دې چې والو زم زما وزرې ماتړې
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي قدر من ورتون کو د طالبانو له دوام ځلی واکمنې سره سم لښپګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دین جنوز د کوونکو پر مخ د خوانځي او دروازې بندې شوې امدارنګ په انتون ته هم د دوی تک منه شو افغان جنی وایي چې سکالې دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وې له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانستل شي
مکتب ته بوټ کالی تکری ارشا مواخستلن دی منگ درسونه مکتبونه پنیمایی که پاتی دی زهیل لرمه تسا کل دی منگ مکتبونه اخلاسی
دای وازیز دا کبون که ندی چه دی خوانزه و بندی دلو لن ناهیلی سره مخ کردی بلکه کورنه هم دا چه لونه درس نشی ویلی سخت خوشی ندی محمد نادر دی داسی لور پلار دی چه پا خبره لوری لشپگم طولگی پا پورت طولگی که با دا چه اغا دی طالبانو لراتگ روست پا کور نستاده دای دیرور تزبری کی
زما لور چې د شپږم سنف په پورته ټولګي کې درس ویلې هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم سنف نه پورته انجنونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجنونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي دا د افغان انجنو او د ولس لپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې لپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي دا یو ناورین دی په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزدکړې سره سم شوې دي زدکړه د ټولو ستونزو د حل کلید ده له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو
ګوري دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تراتک د دې ټول هدف زدکړه او دا د علم نوم پېږ دی، د پوهې نوم پېږ دی، د حکمت نوم پېږ دی، هر څه نوم چې ورباندې دی، یعنی د موږ بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده، دا ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یوه راڼه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبري موجود واوړي. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته، چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغاني ټولنه کې ژوند کړئ، که هغه خځې چې زده کړې کړي له هغو سره چې نه دي کړي راته پرتلا کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آګاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، که ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دین باندې پوهې اترونه خبرېږي، پرته له دینه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، اتر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بویولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګو وګورو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني، او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول وس باید هڅه. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر او نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي، او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لونې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپل ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلی دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لږ وروسته یې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ، آیا دوی د زده کړې پر ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي، د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و دی تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې یوه خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس په هر کې یو ګل مخې خور د مال څنګه تیریږي. که چیرته زه دې ته د وحشت په یوه ځناور بدلیږم، نو دا جرم خو فردي سه ما وک، او زه به د دې ځواب ورکوم که نه؟ بلې، که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم، نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم، او یوازې زه له هغې سره کولی شم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې دیګه دي، یا ماته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان، نو دلته خبره دا ده کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ډک، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي 99% پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي،
نو په دا ډول ټولنه کې خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام د ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوڅ دي، غاړه یې لوڅې دي، پنډې یې لوڅې دي، د اندام زیاتې برخې لوڅې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه دی لیدلی چې په چا یې حمله وروي. درحالی چې اکثریت وګړي به په نورو باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لونې چاته زده کړه کوي ټولې پټې دي، ټول دي زر جمع په تنده، ټول په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چیرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چیرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسې ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده، ځکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په آخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تن، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه را خو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږدم کا خو لاس کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري بلوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستۍ شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او زپلې افغان ټولنې ته د خوښۍ یو موج راستونځي. حق یې دی، دی وګړو ډېر کړېدلي دي، ډېر ځورېدلي دي، چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر، او دا له دې شیبې ممکن ده، د دغې شیبې شونی ده.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
خدای دې راته روغ وخت.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه به هیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
هغې وخت کې مونږ په کور کې دې ته مجبور شو چې ښوونځي جوړ کړو. فقط یو سترنجونی تختې کومک مونږ سره ماسې وکړې په جلال آباد کې، زه وم او راسره نورې معلمینې وې، مونږ ټول یو ښوونځی په کور کې جوړ کړې.
هماغه یو څه موده ستاسو درس ورکې نجونو ته څومره ګټور و ده درس؟
ډېر زیات ګټور. هغه جنکۍ چې مثلا هېڅ مکتب یې نه ویل، نو اته د دې وړتیا لرلی لکه دېش په کوم څه شاګرد چې هغه یې ولیکي، نوم ولیکي، د پلار نوم ولیکي، ولولي یو شی، یعنې ډېره زیاته ګټه ورته کړو.
اوس بیا هماغسې وضعیت سره مخ شوي یو، بیا نجونې په کور ناستې دي، هغو کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري، تاسو څه وایئ دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره؟
یعنې دا ډېر ښه کار دی. ښه کار په دې دی چې خلک چې مثلا په ښارونو کې دي، په کلیو بانډو کې دي، حتما تعلیم یافته جنکۍ شته. په کې اوس دا شل کاله داسې شوي چې اکثرو کلیو کې جنکۍ مکتب ته تللې، تر دوه سوه پورې امکانات ډېر زیات وو، چې دامه پورې امکانات وو. دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیا د کلي ماشومان یې هغه جنکۍ چې پرن تعلیم نه پاتې کېږي، نه شي کولی شي داسې تعلیم ته. نورې غونډې کې دوه کاره کېږي، او د دوی نه مونږ چې څه یې د هغه یې د نه وځي، او دوی هم دا چې هغه څوک په څه نه پوهېږي، هغه ته به یې څه ور وښيي. چې کله به سبا خدای مهربان دی د مکتب دروازې مخلاصي کې مکتبون ته ځي نو دوا ماده وي نو ان موږ ډېر ځای پرسونل دفال کړو کنه او هر کورس تقریبا راتلی وایې هغه چې رقیب راځي ورته پندوس پاتمن راتلی وایې.
بله یو خو ګیانی صاحب دوی باسواد سولې بل موجوده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ بیا پر رسمي حساب هم د معرف لخوانه د دوی د حکومت ذکر تل تاسو کړی و دا حساب سوله ارتقا وکړه
نه دا حساب نشم ته یو کارو شو چې دغه جنې په کوم څه درسونه ویلو کنه دوی د سوي سرسم دوه شتار شوګن صف پر دوی امتحان ورکړي دته د سوي امتحان ویلې کنه دا په دوه کال درې کال کال اندو کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي شي کنه یو امر به واخصو د ریاست مرګ راغل مثلا زکاول شم چې څلور څو درسونه خو یې مګنه په امتحان به ورکړي د امتحان به ورسره مرې مرګلې هغه شاګرد مچو یې ان پاول کې نه کول شو چې څلور پی کې نو په پنځه پی کې نو تاسو هغه ته ورکړل د دې صلاحیت او چې امتحان به واخصو دا به عمل تکې نه و
ل خپل مشورونه تاسو اوس څو د نور انجنونو ته دوی اکثریت موږ سره غږی ګډیر بد حالت کې ژوند کوي آیا د خپګان په ځای ونیسي او په دې فکر وکړي یا ولور پیدا کی لوی خوانه یو څه ذکرې تر څو بل اورز یو څه پلاس کې ولري
ها خبره خدا ده چې دوی په خپګان او دارواني تکلیفونه پیدا نکي او تاسو شاور نه بزان په دې څه دغه عمل ته نور مرجنه دي او یو څه مشکمان کې اوس نه چې دې په دې تکلیف باندې تاسو تاسو یې کړنه دوی به ځان مصرف کوي نو څه په دې باندې معنا چې دوی باید تاسو کورسونه ولټوي په خپل منځوري کې څه خپل باندې کې دې باید تاسو چې هغه تدریس وکړي دا غي تر څنګ یو څه ویل کی پروا نه کی یو پنځه کې په کې دا یو ساتي سبق دی یو ساتي پروژه دی یو ساتي ځو خامت کې دی یو څه دی دی دې په خاطر باندې دوی باید مصرف هو ساتل شي ما مشوره دوه تام داد چې په ځان مصرف کوي هیڅ نه په کله کې مثلا پیښه نه باندې ورادیو پیدا کی هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دی په دې پروګرامونه دی دا اوري مثلا نور برنامه اوري چې تاسو پرې چې درته کولې شي اوري ځان مصرف ساتي نسبتا دې شتاس مثلا نه هسته جوړ خپل نو کې او خپل یو مرز دا نه تکي دا صحیح کار نه دی هر شپه اړهښتا او مثلا امیدوار اوسې دا هیڅ امکان لري چې دائم دې پر تاسو باندې مکتب باندې شي دائم دې پر تاسو باندې پاتم باندې شي دائم دې پر تاسو باندې کار باندې شي نه هیله مې چې هر څوک نه پکې سر ټول کې په دې خاطر باندې دوی خپل انرژي د لاس اورني کې او مبارزه
وکړي طالبانو په تیر دوره کې چې تاسو انجنونو ته درس ورکاو خپل روحان څومره آرام وي چې په داسې وضعیت کې چې په افغان جنو باندې د زده کړې ټولې لارې باندې وي تاسو خپل کور کې زمينه ورته مساعد کړه خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کوو
ډیر زیات آرام ما وکاله ته چوکې مور استم شمار سره پاتې ماته کې نستم مگر آرامش الله احساس چې ځکه تا واشې ملاش کې تختې ته ولاړې نو سره وو پاو چوکې نو یو کلمې چوک زمانه ځکې خدمات ورته دې پر ځو دا اوسم چې کله چې ته وزم لاړ شم خلک دې چې زین په جرم پلنګار تار انجینر ته تا کار تا په ته استاد امه ته استاد دې ته پاتې دې دې پر دې نو په غټ پوښتنه کار کوي نو هغه سره ډیر آرام چې تدریس کوي ګرځې روا ایروا اته موږ په پاویلې کې هم شاګردانو خپل په دغه عمر کې چې راکې چې ډیر لڅ تور لڅ کولو یو حال مغال دی پاویلې کوم تخته ورته نه کې خپل چې کور به چې کوټه موټه پیدا کړی چې आवाज ونو چې د سړي کوم تخته ورته کې خپل درس کنه ایروا
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړی ده د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دار ځخناکه ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلبه هغه په نارینه او خزینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلای ده اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض په هر مسلمان باندې کغه مسلمان نارینه وي کغه خزینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتونه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم او اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله له پیغمبر ته وحی نازل ول لومړی خطاب ورته دی تعلیم خطاب وکړه چې اقرا ویل ولا امدا رقم الله جل جلاله دی علم په وسایل او دی علم په ادواتو باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه لیکل کیږي همدا رقم یو حدیث کې راځي اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول حديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کله قلم و بعد قلم ته ورتل چې ولیک هغه ویل تولکم ويولك المخلوقات تقديرون ولیک قبل دین چې پیدا سي نو لدین معلومیږي چې اسلام هميشه ارزښت علم تور کړی دا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدار فرمای یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسان ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسان نه ایمانداران او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه ناری نه کې خزینه د خزینو لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وځکړي اسلامي شریعت وځکړي دی ورته هغه شرایط چې دننه خزینان باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دي دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید دی خپل مشروع چوکات کې کمیو چوکات چې ورته انسوي د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
و مغختل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د خوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نو موري د خبرونه تر خبرې دو پورې زمون پښتنې جواب نکړي. درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوبلنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
مړاوی بادم شي مړاوي بادم شي دا هوا وزر متړي شپو ته پات کی ګدرنا وزر متړي شپو ته پات کی ګدرنا وزر متړي رنا وزر متړي زاد زمانه جبر ساتله په پنجره کې يم شما یا مو بلد تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غو